کومه چې ها دا خو دا چلی
دوزخ هموسو برزخ هموسو نو رازه چه
نو وس درمل چه دی؟ یه ورز می دی پیسبوک پا پانه از ما یو دیر می نگر زوان دوسته یو رحمان وسیل ده ده لقمان حکیم یو خبر رایی که چه لقمان حکیم نه چه پختن کرده و چه تا دا طول عمر دی خلکو پا درمل نه تیر که آقا تا طول خی درمل چه تا و مندل آقا چه و دور طویل چه می نه بیا پختنه دی وکړه چې کدی درمل کار ونه ک نو لقمان حکیم وای بیرته جواب ورکړي چې درمل ور زیات کړي بیا پختنه دی وکړه چې کای بیا کار ونه ک وای درمل ور زیات کړي یعنی مینه زیاته کړي نو زه دی پایله ته ورسیدم چې د دې جغرافي د دې ایدئولوژیکو دوزخونو سو زول جغرافي چې ډیر زخمونه حتی پټ دی پسترګونه لیدل کیږي د دې لپاره یوازینی معجون چې کولای شي د دې درونو بیرون بیرته درمل کې او یو متعادل وضعیت ته راوباسي فقط د مینې معجون ده. نو د مینې معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده؟ دغه له موږ ټولو نه دغه ادرس شاید له زیاتو نه ورکو. موږ ټول په دې فکر یاستو چې لومړنی تګی، لومړنی سوځېدلی، لومړنی قحطي وهلی زه یم. دا عمان نیازی ولې له ما سره مینه نه کوي؟ ولې دی د ما سپین ټکي نه شي لیدلی؟ در حال چې زه خبر نه یم چې عمان نیازی په روحي، عاطفي، ذهني او حتی جسمي لحاظ شاید تر ما نه زیات دغو ورونو سوځولی وي. زه ولې قدم نه ور اخلم؟ نو دلته د دغه شي بیانول و چې موږ هر یو د مینې یو پټ له ځانه ورک رودګی یاستو. دغه رودونه باید د باندې راوباسو. موږ کله چې دغه رودونه راوباسو د باندې د دې وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټوله نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه ده وایي چې دا نه کیږي دا وطن. شاید هم چې د اوس وخت ډیر لوی اکاډمیکې څیرې دې پایلې ته رسیدلې وي چې دا جغرافیه او دا ولس دا د جوړېدلو وړ نه ده. خو زه وایم چې جوړېدلو وړ ده، فقط دا چې د مینې معجون له ځانه وبهو. نو په دې خاطر سره ټوله هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې موږ مینه ګر شو. دلته په مینه کولو جنت کې اته څلوېښت ګامه دي. دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي، خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده، ځکه د ما په نظر د بشر تر ټولو لوی او ستر او ورنورک رسالت دا ده چې مینه بیان کړه، مینه وکړه، مینه ووایي. ځکه زه مینه ته د لومړني شعر په سترګه ګورم، ځکه نو دا مینه شعر شوه. نو موږ په دې خاطر د ما دا وعده ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بالقوه شاعران دي، خو دوی مینه نه کوي، ځکه نو موږ کله کله د وچو دوزخي موجوداتو په شکل سره لیدل کیږو یا هم چلند شي.
سمندر صاحب، د دغه کتاب د موضوعاتو په حیث کې راته وایسته، خاطرې دي، کیسې دي؟ بل
دلته ټوله خبر داده په هر ګام کې د ما هڅه دا وه څه کولی سم د خپلو خلکو لپاره. زه د مینې لپاره چې خدایي مسلک ده، خدایي مکتب ده، خدایي اخلاق دي، د دې د ورکولو لپاره څه کولی سم ټوله هڅه مې دا وه. خو دا کار مې په څه کړی ده؟ یو شمېر نقل قولونه هم پکې شته. دلته کیسې دي ژوندۍ کې د مینهګرو انسانانو د مینې کولو کیسې دي. دلته د داسې مور قصه ده چې دې ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکتران ورته ویلې چې ماشوم دې مړ ده. یو خو داسې وي چې زموږ کله کله تالی زیاتې وي، خدای پاک ډېره لورې نه راباندې کوي، ډېر اولادونه راکوي، خو کله کله بعضې انسانان دي چې د پیسو د شتمنیو او د ټولنیز موقف له لحاظه ډېر څه لري خو اولاد نه ورکره کیږي. نو دې ښځې به داسې انتظار درلود، خو دې ښځې ته چې دا اعلان وکړ چې په تاسف سره تاسو ته ابلغ وو چې تاسو ماشوم ژوندی نه ده، دې د خپل ماشوم په خپله سینه پورې کیښود او دې ته یې هللو شروع کړه په خپله ژبه. دا د ژبې هللو چې ختمېدله ماشوم په حرکت راغی. خو طب د طب ډاکترانو ویل چې متاسفانه موږ ته خپل اکاډمیک دریز دا حق نه راکوي چې دا د یوې طبي پیښې په توګه ثبت کړو، نو بس موږ له دې باندې له بحثه تیریږو. ولې دې ماشوم ژوند پیدا کړ؟ دا ډول قصې پکې دي او ځین ضمنن عکسونه دي ورسره. یعنې هڅه مې دا وه چې دلته لوستونکي د کلام په جامه کې هم نقاشۍ وګوري، عام دغه متن دونه سندری سي، دونه موزیکال سي چې دوی داسې فکر وکړه چې دوی له لوی ارکستر سره د دغه کتاب ولوستل پیل کړي دي او ضمناً عیني انسانان دي چې هلته ولاړ دي یوغه کیسې بیانېږي.
سمندر صاحب، په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو تقریبا د نقل قول په ځمکه کې تقریبا خپل خبرې کړې دي. څه ضرورت و نقل قولونو ته؟
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یکتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لوستونکي ته ووایم چې صرف دا یې مه واوره. زه ده ته فرصت ورکوم. ټوله هڅه مې دا ده چې د ده د زړه ګل کوم شی راغوړولی شي، کوم غږ یې راغوړولی شي. هغه غږ ولاو که د یوې تبیتي راهبه مې مراوړی ده. نو هڅه په دې خاطر وه که نقل قولونه راغلي، د مشرانو خبرې راغلي وي، د مینهګرو انسانانو خبرې راغلي دي، فقط موخه ورنه ده.
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه هم شته، خو هغه وویل نه 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 برای ستا حق دی.
دا یوه قصه ده. دوه دانې لوبغاړي د منډې سیالي کوي. یو تور پوستی افریقایی ده، یو هسپانوي سپین پوستی ده. دوی منډې وهي، دا افریقایی تور پوستی اول ده، خو کله چې هغه وروستي خط ته رسېږي دی ګامونه ورو اخلي. دا سپین پوستی ورته وایي، وای خط هغه ده مه درېږه. سپین پوستی کولی سو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانۍ جام ترلاسه کړه، خو ده دا کار ونه کړ. ده د خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل. هغه د خپل منیت ټول هسکونه یې رانسکور کړل، خو مینهګر زړه یې ورته دا اجازه ورنه کړه چې په غلطۍ ګامونه له هغه نه مخکې کړه. نو هغه ته یې ویلې چې هغه د ګام دل تر پوسته یې کامیاب سو. وروسته چې پوښتنه یې ترې وکړه، تا ولې ما ته راوښود؟ وایي دا یې تا حق و، ځکه تل تر ما مخکې وي. نو دا انسان دی ما په نظر یو مینهګر انسان دی، یو فاتح انسان دی.
له دغه کیسونه څه راته لولې، له خاطرونه څه راته لولې؟
ستاسو که خوښه وي شپږویشتم ګام ته راځم او دلته یو وړوکی سرلیک دغه راخلم. مینه په کولو کې غږیږي، مینه د ویلو نه ده، مینه په کولو کې شته. ځکه نو موږ په زرهاو رانوره کې لیلاګانې لرو، په زرهاو مجنونان بیگیر گیرور گیر خریلی شاو خاخ پل جلوهلی زرونه پا او را پا بوهی مینان شتا، خو غگی گنه حقوق غگی دلو تا وقت نلری. مینه شتا خو چی وشی، مینه نغگی گی خو چی وشی. مینه پا کولو که زان خیی.
کرمادان سمندر سر
دیره منون
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو سخوره.
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهورې دي، ځینې بیا د عالي نثر او نادره تصویرونو په وجه. خو په دې دو سربیره یو شمیر کیسې بیا تخیل پاروي. وږمه رشیدې نن همداسې یو حکایت راوروي.
غلا شوی تاج. یوه ورځ پاچا له خپل وزیر سره ښکار ته لاړ. پاچا چې ډیری ګرځېده ستړی کړ، د ولی د نونې سیوري ته پرېوت. خوب یوړ، خو له خوبه چې څنګه راویښ شو پام یې شول چې تاج یې نشته. تاج یې نه پر سر باندې، نه چیرته چارچاپیره او نه د سامان په ګونۍ کې و، هیڅ چیرته نه و. وزیر ته یې وویل، تاج مې چا وړی دی؟ وزیر ورته وویل، اعلی حضرته، زه خو په خیال کې هم ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې ستاسې تاج ته لاس ورورم، او بل می هم هیڅ څوک نه دی لیدلی چې دې خواته دی را تیر شوی وي. پاچا چې بې حده په قهر و، وزیری وواژه. حال دا چې هغه خوارکی هیڅ ملامت نه و او تاج په اصل کې د پیریانو ملکې پټ کړی و. پاچا تر دې وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل، ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاجه وګوري. امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي، کرۍ ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناست و. پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ورباندې خورا ګران و. هغوی د پلار دې چلند بیخي حیران کړي و. یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل، زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی؟ خامخا په څه شي خوابدی دی؟ زه ورځم او خوشحاله ومې. خو مشری زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله، پلار ور باندې چیغه کړه، وزه وزه کنه گذار در باندې کوم. مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت. منځوی شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او له یوازیتوبه یې راوباسي، خو د مشري چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوي ورور پسې کشرای ورور بنجیامین چې په پلار باندې خورا ګران و د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشری شهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلې خبر کړي. پلار یې ورته وویل حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشری وویل پلاره که حال نه راکوې زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه لرې کړه بچیه، توره لرې کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشري شهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګار یې ورباندې وکړ چې نورو ورونو ته به حال نه وایي. کشري شهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې ویې ویل د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به مې بیا ونه وینې. بنجامین یو آس زین کړ، ښه ډېرې پیسې یې راواخیستې او روان شو. له اوږد مزل وروسته یوې درې لارې ته ورسېد چې د هرې یوې په سر یوه تیږه ولاړه وه. د لومړۍ لارې په تیږه لیکل شوي و چې که په دې لار روان شي راستنېدلی شي. د دویمې لارې په تیږه لیکل شوي و معلومه نه ده چې راستون به شي او که نه. په درېیمه لاره لیکلي و چې هر څوک چې په دې لاره روان شي راستنېدلی نشته. بنجامین له څه فکره وروسته درېیمه لاره غوره کړه. لاره په اوله کې بده نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور له یو بل مشکل و. لار وار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پکې تک سخت شو. بنجامین له آسه راکوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل زما وفاداره آسه په خدای دې سپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسېد. دی چې بې حده وږی او تږی و د کوټې دروازه یې وټکوله. د کوټې له منځه یو آواز راغی څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ یو بې آسه او بې وسه اصیل زاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل زلمه کیه د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړې؟ زه بارایم د اکویلو یعنی د شمالي باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګېږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتال سینا پسې ګرځي. ښځې په زلمي شهزاده زړه وسوځېد. ژر ژر یې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتال سینا په باره کې یې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دی له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندې د فاتال سینا ځای معلوم وي. دا یې تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالي باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لږ وروسته شمالي باد اکویلو وږی او قهرېدلی راورسېد. دی چې د وږي لیوه غوندې وږی و ویې ویل دلته د بنیادم بوی ځي، بوی له ډېر نږدې ځایه راځي. بنیادم دلته نږدې چیرته پټ دی؟ ما ته آن د ده د ویرې بوی راځي. زما یقین دی، یقین مې دی، دلته نږدې بنیادم پټ دی. ښځې ورته وویل هسې ګمان کوې دلته یوازې د زړو هډوکو بوی دی چې نغري ته مې اچولي دي. سوځېږي، دا ټول وهم لوږې در پیدا کړی دی. راشه په دسترخوان کېنه، خوندور مکروني وخوره چې لوږه دې ختمه شي، وهمونه به دې هم ختم شي. ښځه او مېړه دواړه په دسترخوان کېناستل، مکروني یې وخوړل. شمالي باد چې ښه ډېر مکروني وخوړل ښځې ته یې وویل زه خو دې خوندورو خوړو بیخي موړ کړم، اوس نو هیچ چاته تاوان نه رسوم. زما ښکلې باره، ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته؟ باره وموسېده ویې ویل اکویلو یو ډیر ښه او د ډېرې درنې کورنۍ یو زلمکی راغلی دی. یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته. که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي نو نه یوازې به د هغه له پلار سره بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوي وي. که ته قول راکوې چې څه نه ورته وایې زه یې درته رابولم. اکویلو چې اوس ښه موړ او آرام و باراته وویل قول مې دی هیڅ نه ورته وایم، راوی بوله. د شمالي بادخزی شهزاده راو بوله او شهزاده چې اکویلو ولیده ورته ویل، د شمال د سړو وطنونو باد ستړی مشي. شمالي باد ورته وویل ته څوک یې؟ شهزاده ورته وویل زه بنجامین نومیږم، د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلی یم. غواړم فاتال سینا ومومم، د پیریانو ملکه. زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی. شمالي باد چې اوس په تبه کې و له بنجامین سره یې نرمې خبرې کولې او ورته ویې ویل زه چې په ځمکه باندې الوتم د پیریانو ملکه فاتال سینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و، یو دستور یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساز غږوي هم ورسره وي چې له دوو خوندو شهزادګیو یې غلا کړي او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیانې کړي دي. شمالي باد د فاتال سینا د مڼۍ او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وې بنجامین ته ورکړه. بنجامین پوښتنه وکړه فاتال سینا مڼۍ ته به څنګه ننوځم؟ اکویلو بنجامین ته یو ماجون ورکړ، ورته ویې ویل دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي، هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي. بنجامین بیا پوښتنه وکړه له باغوان سره به څه کوم؟ اکویلو ځواب ورکړ د فاتال سینا له باغوانه مه ویریږه، هغه زما ملګری دی، زه به دی ورباندې وسپارم. وروسته بیا شمالي باد وویل زه نن شپه نور نه وږی کیږم، خو ګوره چې سبا شپه دلته پاتې نه شي. سبا شپه به دی په خپله لمن کې ونغاړم او ټوک ټوک به شي. بنجامین له شمالي باده او د هغې له مهربانې مېرمنې سره خدای پاماني وکړه، روان شو. په سبا ورځ دی د فاتال سینا مړۍ ته ورسید. چوکیدار یې په معجونو ویده کړ او مخکې لاړ. دغه وخت باغوان مخې ته ورغی. باغوان ورته وویل څه نومیږې؟ ده ورته وویل بنجامین. باغوان ورته وویل غم مه کوه، ستا سفارش را باندې شمالي باد کړی دی، ته به په دې لاره د ماڼۍ پوړیو ته ځان ورسوې. هورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي، هغوی له ما پرته چې ملکې فاتال سینا ته ګلونه وروړم نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني. ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخ ته نږدې ونیسې چې دوی درباندې پوه نه شي. باغوان خپلې جامې بنجامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدان یې په لاسونو کې ورکېښود. چې کله د تورو تیږو له پیرهدارانو تیریږي مخ ته یې ونیسې چې هغوی یې مخ ونه ګوري. بنجامین د تورو تیږو په پیرهدارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی. بنجامین تاج، دستور یو شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښي وه راواخیستل. بیا یې ویدې ملکې ته وکتل، ډېره ښکلې وه. زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي. بنجامین د ملکې په مخ ورټیټ شو، خو دغه وخت طلایي مڼې ساز وغږوه او بنجامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي. بنجامین ژر د ملکې له کوټې راووت، له تاج، شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی د تورو تیږو له پیرهدارانو راتیر شو. له ده سره قسمت ډېره ځواني وکړه، ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده. بنجامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو. له شپږ اووه ساعته مزل وروسته یو وچ کوهي ته ورسید. کوهی دومره ژور او تیاره و چې تل یې نه ښکارېده. د کوهي په سر په هوا کې یوه بته چې خورا لوی و سورونه یې وه راتاویدله. بته را کوزه شوه، بنجامین یې پرېښود چې تر تخرګ لاندې یې ننوځي او کوهي ته یې کوز کړي. لوی بتې بنجامین په تخر کې نیولی کوهي ته ورکوز کړ. لاندې په کوهي کې دوې نجونې ولاړې وې چې السینا جادو ورباندې کړی و او بندې وې. بنجامین ورته وویل دا دی ستاسې شال او د سرو زرو مڼه، او بیا د بتې له وزره را کوز شو. بنجامین ورته وویل تاسې نور آزاد یاستئ، کله ما سره ځئ دلته د بتې تر تخرګ لاندې ننوځئ. شهزادګۍ چې بېحده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بتې تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې. بته ډېره لویه وه، والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و. دلته بنجامین له بتې سره خدای پاماني وکړه، په خپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول، کور ته روان شول. پاچا خپل ورک زوی او ورک شوی تاج دواړه ولیدل، بېحده خوشحاله شو. د زوی مخې ته په ګونډو شو او تاج یې د بنجامین په سر باندې کېښود. پاچا وویل تاج د فاتال سینا خطرناکې سیمې ته سفر وکړ او تاج دې بېرته راوړ، دا دې حق دی چې تاج په سر کړې. دا تاج دې ستا وي، ته یې حقدار یې. بنجامین لکشری ملکی سره واده وکړ. لدی وروسته دوی د خندا، خوشحالی او کامیابی ژوند کاوه.
سموداله مخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشرتابه څرګنده کړی و چې په روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنه غړي انګلستان ته ځي، او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. خو وروسته معلومه سوه چې په فستیوال کې یوازې اغلې سایرې شریف برخه اخیستې وه او نورو دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکارې مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې له اغلې سایرې شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اوس سره په خبرونه کې میرمن سایره شریف موجوده ده. له دې نه به پوښتو چې د دې سفر موخه څه وه، او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و که نه؟
مننه. تقریبا اوه اته میاشتې مخکې د انګلستان د ساوت بینک سینټر له خوا نه موږ ته ایمیل راتلو چې باید د بهیر او بهیروالې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي، او خصوصا هغه هیوادونه چې په هغې کې پسله جنګ ځپلي دي، او اسیایي هیوادونه او د نورو هیوادونو په دې کې برخه اخلي. او سخت کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره دوی په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د مانه یعنی د مسؤولې په توګه دوه نفره شاعران بلل شوي هلته چې دوی د دیویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دیویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي دیویزې اخیستل بیا خصوصا اروپایي هیوادو ته په افغانستان کې مشکله ده. دوی د انګلستان د مربوطه ارګان ټول مصارف د درو کسانو دوه نفر شاعران او زما په شمول موږ یعنې ویزې لپاره باید ګاونډیو هیوادو ته هند ته یا دوبۍ ته باید تللي وای. چې هغې جملې نه موږ هند ته لاړو، مصارف د دوی په غاړه وو، او خپله د فستیوال کې د ګډون څومره ورځې چې وې د هغې مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل، او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته یې ویزا ورنکړل شوه، او زه هلته لاړم. فستیوال په مجموع کې دوه ورځې وو، خو نورې دوه ورځې تقسیم اوقاتس جوړ شوی و چې زه باید د افغانستان د میرمنو په برخه کې او خصوصا د ادبیاتو برخه کې چې په مختلفو راډیوګانو کې خصوصا بی بی سي کې زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشحالۍ ځای دا و چې په دې فستیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره ځانګړی شوی و، او عمومي بنر د دې فستیوال افغان پولیس و چې سلای درلوده، او په سلا کې ګل د سمبول په شکل ښودل شوی و چې دا خپل ذات کې د دې نمایندګي کوله چې افغانان د سلا او د خشونت او د منفي مسایلو سره علاقمند نه دي، بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځې چې اساسي ورځ د فستیوال و، په هغې کې په لنډیو باندې لکه د ګردي میز په شکل سره زه وم، او څوک چې که تاسو په یاد وي تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیست وه چې افغانستان ته راغلی وه، په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستې وه، او خپله د بهیروالو په مرسته دي لنډۍ راټولې کړې وې. ولایاتو ته تللي وه، قندوز ولایت ته، زابل ته، هلمند ته، او خپله کابل ښار کې مختلفو ساحو ته تللي وه، لنډۍ راټولې کړې وې، او بالاخره دغه ټولې لنډۍ په انګلیسي ژبه دي ترجمه کړې او د کتاب په شکل سره چاپ شوې وې. چې په دې ګردي میز کې زه او اساسي میلمنو زه او د ایلیزا د ژورنالیست او چې د لنډۍ پښتو لنډۍ په انګلیسي ژباړلې او بیا کتاب چاپ کړی و، نو په دې کې بیا د لنډۍ په حقله معلومات ورکړل شول. په انګلیسي لنډۍ ولوستل شوې، دغه مفهوم محتوا ما په خپله ژبه وویله او بیرته په انګلیسي ترجمه شوه. البته دا یو تقریبا دوه درې سوه کسان په سالون کې ناست وو. وروسته بیا په اړوندې پوښتنې ډېرې وشوې، بیا په پای کې هغه کتاب ډېرو کسانو واخیستو. چا چې واخیستو دوی مانه تقاضا لرله چې تاسو په خپله ژبه په کتاب کې باید ولیکئ، موږ ته یې ډلۍ کړئ. که څه هم دوی په پښتو نه پوهېدل، مګر تقاضا یې دا وه چې باید په پښتو دوی ته ډلۍ شي. هغه کتاب چې څومره خرڅ شو، یو سلو اتیا پاونډه که لږې پیسې وي یا ډېرې پیسې، هغه بیا بېرته بهیر ته وخت شي ورکړی شوې.
میرمن شریف، دا هماغه کتاب و چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ایلیزا په نوم یوې میرمنې چاپ کړی و؟
دا هماغه کتاب و چې ایلیزا په انګلیسي چاپ کړی و، او په پای کې لږ څه ټوکه چې خرڅ شو هغې پیسې بیا په خپله یعنې پیسې د دې حق کېدو، مګر هغه بیا بهیر ته ورکړي. دوه مورز بیا هغه ورځ بیا د لندن د خوانځي مختلف خوانځي زونان هم راغلي ویل ته شیر ویلو، او هغه ورځ بیا هم په لنډۍ بحث وشو او ښه استقبال وشو د لنډۍ نه، او لنډۍ ورته تعریف شوې هغه زده کوونکو ته. چې کله زه بیرته راغلم د دوی د انټرنیټ لار نه دوی په انګلیسي ژبه لنډۍ جوړې کړې وې، موږ ته یې رالیږلي وو چې په هغه نه بهیر باید نظر ورکړي. که څه هم یعنی دوی خپله هڅه کړې وه چې لنډۍ وي، هغه د جوړښت له مخې لنډۍ وي، هغه دیارلس سلابه او نه سلابه، مګر هغه مفهوم چې زموږ په پښتو لنډۍ کې شته، یا یعنی هغه د دوی په لنډۍ کې نه یوازې په انګلیسي کې، زه فکر نه کوم چې په بله هیڅ ژبه کې به هغه خوږ آهنګ هغه معنا هغه مفهوم هغه ډېره غټه محتوا په لنډو الفاظو کې چې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې په لنډۍ کې شته، په نورو ژبو کې به زه فکر نه کوم چې په دوی په کې به وي. نو دوهمه ورځ هم دا پروګرام وو، دا پروګرام کې د خپله د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو. زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم و چې په هغه کې لنډۍ وې او په انګلیسي ترجمه شوې وې، او د خوشحالتیا ځای دا و چې په هغه کې د بهیروالو عکسونه هم کې وو. اول عکس د لیمانیا ځای و چې ډېر ښایسته غټ په دوام پختی باندې وو، په داخل دغه کې عکسونه وو، او دغه لومړی کتاب چې الیزه چاپ کړی وو مطابق د لنډۍ رسم ورته ایستل شوی وو. بیا هغه مجموعه د هغې بیا په یو لنډ فلم په شکل سره هم جوړ کړی و چې په مقدمه کې هغه وروښودل شو. یعنی د افغانستان څیره یې د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورښکاره کړه. دا کتاب دی په درې برخو ویشلی دی، چې اوله برخه یې مینه ده یا لاو، او دوهمه برخه یې بیلتون، او درېیمه برخه یې وطن.
آغلی شریف، ستاسو په نظر دا فیستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم و؟ تاسو څومره وکړای شول چې هغوی ته میرمن بهیر ورمعرفي کړئ چې دلته میرمنې راټولېږي په ادبیاتو او نور ټولنیزو برخو کې کار کوي؟
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژندګلوي د پنړۍ سطحه مهمه ده، نه یوازې زما لپاره بلکې د هرې پښتنې هرې افغانې میرمن لپاره. خو په دغې نه مقدمه زما لپاره مهم ده و چې د افغانستان ادبیات، د افغانستان ښېګڼې او بدګڼې، د شعر په ژبه، د لنډۍ په ژبه، یعنې هغه د فرهنګ اصلي څیره موږ هلته خلکو ته څرګنده کړه او خلکو ته مو وښودله. دا د موږ ګډون پاکې هلته تک دا په خپل ذات کې زه فکر کوم چې هم افتخار دی، او هم هغه رسالت تر خپل وسه موږ ادا کړی. که زه وم که بله بهیر والی یا بل څوک، نو زه فکر کوم دا په خپل ذات کې لویه لاسته راوړنه ده. بهیر نه یوازې یعنی د دې فعالیتونه د کابل په سطحه، د افغانستان په سطحه پاتې نه دي، بلکې نړۍ نورو برخو ته هم دا دی ورسېدل چې دوی په فیسټیوال کې برخه اخلي، او کېدای شي چې په راتلونکي کې بیا هم دا فیسټیوالونه جوړ شي. موږ کولای شو چې په راتلونکي فیسټیوالو کې بیا هم برخه واخلو، او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځانګړې توګه د شعر او د نثر هغه هم د خویندو لخوا د میرمنو ونډه په دې برخه کې نه یوازې هیوادوالو ته بلکې نړیوالو ته په ډاګه کړو.
په چارو کې بریالی اوسئ.
مننه تاسو نه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.